سهار 5 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو بصارني خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د ازادي راډیو د دې نیم ساعته خبري مجله مهم خبرونه. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف وسله والا ډله ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبان یې وژلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. دې ډلې پر خپله ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرژوبلې د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یو موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولي، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د روانې جګړې پر مهال وسله والې ډلې سیالو ډلو ته د مرژوبلې اړولو ادعاګانې کوي، خو تایید حقایقو ته د لاسرسي په وړاندې د خنډونو له وجې ګران کار دی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان په روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویبپاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کاله د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یوه برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. کاسازر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په ننګرهار ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک ته جوړېدو خبر ورکوي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا کلینیک د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ جوړ شوی چې له پاکستانه پرې وروستیو کې د راستنو شویو کډوالو په ګډون به د غازي کلي 6000 کورنۍ ګټه ترې واخلي. بیان زیاتوي چې د همدې کلینیک په زړه ودانۍ کې د ورځې د 45 ترمن ناروغانو درملنه کېدله، خو د نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته دې کلینیک ته شاوخوا 150 ناروغان مراجعه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي. د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او د روغتیا په سکتور کې د پانګونې کموالی د افغانستان د روغتیایي سیستم په وړاندې تر ټولو لویې ننګونې دي. د ناټو عمومي منشي وایي اوس چې د ناټو غړیو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شویو وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لرې کړ، دی نور هم ډاډه شوی چې اوکراین د ختیځ ښار خارکیف دفاع کولی شي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکیا ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د په وینا اوکراین په تیره په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. ازادي راډیو په منځنۍ سبا ټول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. د چارو کتونکو زردوش شمسوي پاکستان غواړي په خپل خاورې کې د چینایي انجنیرانو د وژلو تور په افغانستان پورې کړي او رامنځته شوی بې باوري له چین سره کم کړي.
غواړي چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې اوس ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ دا واوري.
پکتیکا د پاره د ابو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي.
د کرکټ د نړیوال جام پاړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت پر پاکستان تور لګولې چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیونی چینل ته دا څرګندونه داسې محل کړی دي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت او د دې او د نور پراختیا لپاره یې هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
پرون داسې مهال چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې وو او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حمله په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوالو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قرارداد نه یت بای چینی در پاکستان هی مرتبط به پاکستان است. په افغانستان
په پاکستان کې پر چینایي وګړو حمله د پاکستان خپل کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یو هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ به اعتمادي جوړ کړي. موږ دا په وار وار رد کړي او دا خبره کوم منطق هم نه لري.
طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډیر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړي دي چې اساسي اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپل دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکی او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کې او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه او غواړي چې دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور له مخې ښاغلي جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نور نړۍ ته صادر کړي. ویان د هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړ کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازای منلای دی. چین هم دراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پنګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي انجنیرانو د وژلو د قضیې په تړاو په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سیشن بي په څلور ورځني سفر چین ته ولاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د پکتیکا ولایت په شخیلابات ولسوالۍ کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکي وایي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لږوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منظور شوي چې د ځینو ودانیزې چارې پیل شوي او د پاتو پروژو کارونه بشر پیل شي. نورحال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت د شخلاباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې یو سلو شل متره اوږدوالی او لس متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزې حوزې د ادارې مسؤلینو وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ضایع کیږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر وویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو د ساحه مشخص کړی ده. په دغه ساحه کې د ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه زموږ انتخاب کړې ده. زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه پې باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده.
زوی خلک وایي د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډېره برخه یې شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه زموږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به زموږ دا ډېب را ته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي. دورې مې زموږ ځکه دغه چې پاتې دي بې اوبو، دورې مې زموږ ځکه بې اوبو دي، دا ډېب وتړل شي موږ ته ډېره فایده لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلور ویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت وویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي. دا ټول پکتیکاوالو د پاره مو دا زری دی چې هر ولسوالی د پاره له خیره چک دیمونه جوړو. په بازو باندې کار شروع شوی دي، بعضی جوړ شوی دي، په بازو نور باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیز ځمکو ډیره برخه دایمي اوبنه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو لپاره هم مخامخ دي. سموده مخ کې د ایم سی نړیوال موسسه لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وي چې ټول ور باندې ولس لکه امریکایي ډالر لګښت شوی و.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو ترمنځ له لوبې سره پیل شي. دا مسابقې به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو تر څنګ په ویسټ انډیز کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی دی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټ انډیز سره یو ځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سیشن بی پورس له یوګاندا سره په ویسټ انډیز کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوه تمریناتي سیالۍ کې ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې ده. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل پراپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنه پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 3 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:55 پر مټ 9:00 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزای بل لوبغاړی و چې 43 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1415 منډې وکړې. د سکاټلند لپاره په توپ اچونه کې کریس سول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې توپوهونکي د شل اورونو په لوبولو بریالي شول، خو یوازې 1.3 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویټ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 4.3 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نور ټولو توپ چونکو یو یو ویکټ تر لاسه کړ. ګلبدین نایب د لوبي د غوړه لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا پښلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ورستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت لامل به پایلې تمام شوی و. افغانستان خپل لومړی رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 4 منټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
دا ساجی رادو سارانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټوله افغانستان کې اوري.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي وی محکمې پرونی او ځل بیا د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبريالي آل سوکور ماشيوه د توقيف موده توقيف تمدید کړه. د روسي د کازان چار محکمې په خپل حکم کې د میرمن کورماشي و د مدافع وکیل دا غوښتنه چې نوموړي د کورنی توقيف کې رد کړه او په دې توګه د هغې د توقيف موده د اگست تر 15 منټې پورې وغځوله. میرمن کورماشي و چې د روسي او امریکا دوه ګونی تابعیت لري او په پراکې د ازادي راډیو په مرکزی دفتر کې کار کاوه، له تیر اکتوبر میاشتې راهیسې دا غو تورونو په خاطر چې د رسنیو د ازادۍ مدافع ډلو بې بنسټه بللې دي په روسیا کې په بند کې ده. د محکمې په پرونی غونډه کې آلسو کورماشي و شکایت وکړ چې په زندان کې دې ته کافي روغتیا امکانات نشته او اجازه نه ده ورکړل شوې چې له خپلې لور سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسی بدله شوې ده. بلینکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې د خبرو پر مهال وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انتونی بلینکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي، لڅو اونیو رئیس له واشنگتن څخه غوښتنه کوله چې په روسیا کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوی دي. بلینکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلینکن دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادۍ رادیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خبره کړل چې ویلې ښاغلی بایدن په روسیا کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمان لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحده ایالاتونو دا بندیز لدی ویره لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریانو وستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي یې ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې پرون په پاکستاني پوځیانو چاودنه شوې ده. د پاکستان پوځ و چارواکي چې له رسنوي سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا پیشه پرون وشوه او په جان خیلو کې وشوه چې له عملی څلور پوځیان وشل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې طبي پیښو او د اقلیم بدلون د روغتیاي ناورینونو په ځانګړي ډول ډینګي طبي سره مبارزه ګرانه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم له سیلابونو وروسته د ډینګي طبي په ګډون د ځینو ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړي. یو شمېر کارپوهان او متخصص ډاکټران وایي چې د ډینګي طبي ناروغان باید د تشخیص او درملنې لپاره په وخت ډاکټر او یا روغتیاي مرکز ته انتقال شي. جزئیات د عبیر سپوږمۍ پراپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې چې د می په 15 مخبور شوی ویلی چې په افغانستان کې طبیعي پیښو او د اقلیم بدلون د روغتیایي ناورینونو په ځانګړي ډول د ډینګي تبې پر وړاندې مبارزه نور هم سخته کړې ده. دغه سازمان د معلوماتو له مخې دغه ساري ناروغي چې په لومړي ځل په 2019 کال کې په افغانستان کې راڅرګنده شوه، په 2022 او 2023 کلونو کې په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي وګواښل. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګې تبې د زیاتوالي د مخنیوي په موخه یې 1500 روغتیایي کارکوونکي د تشخیص او درملنې په برخه کې روزلي، خو بیا هم پر دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان وایي چې خدماتو ته پوره لاسرسی نه لري. د تخار ولایت اوسیدونکي خاطره وایي چې مشره خور یې 2 میاشتې وړاندې په ډینګې تبې اخته شوې وه چې تر اوسه په بشپړه توګه نه ده روغه شوې. هغه وویل
تقریبا می یک مای مکمل دیگه سر
د شاوخوا له یوې میاشتې راهیسې سخت درد درلود. د سترګو شایې درد کاوه، چیغې وهلې، کمزوري وه، د وینې فشار یې خورا ټیټ و، عضلات او بندونه یې ډیر درد کاوه. ډیر درد یې درلود او موږ نه پوهیږو چې دا ناروغي له کوم ځای څخه رامنځته شوی او دا څه رقم میاشتې چیچلې.
نفهمیدیم که از کجای منشا گرفته، چه قسم پشایی را نه زده که به این منتقل که شده مرزی.
دیانتانی و داخلی ناروغی ترینر متخصص سید عادل نیرومند وایی چه دیدینگ تب ناروغان سردرد او نس نس دیلری او باید لپینزو چخطر لس و رز و پوری دی تشخیص او درملن لپاره روغتیایی مرکزونو یا ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
اول په هغه مناطق کې چې هلته ډینګي ناروغي زیاته اوسیږي د پشخانو څخه استفاده وکړي، تر څو چې د ماشي یا د غوماشي چول څخه ځان وساتي. همدارنګه که په کور کې کوم ناروغ موجود اوسیږي یا په محیط کې کوم ناروغ موجود اوسیږي، هغه ناروغ باید ضرور په پشخانه کې زملي. نو که چیرته داسې اراض پیدا کیږي نو ښه او بهتره خبره دا ده چې لومړی د اراضو د شروع په وخت کې یو شدته پیدا کیږي، ناروغ کسالت خستګي لري، د نور دواګانو سره جواب نه وي، د وینې ځینې حجرات لکه پلاتلیټ او دای کمیږي، نو ښه بهتره خبره چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او تر څو چې ډاکټر تشخیص وکړي او بیا د هغې د اختلاطات د مخنیوي په خاطر لازمه درملنه شروع کړي.
د دې متخصص ډاکټر په وینا په وینه کې د ویروس د کمښت له امله لس ورځې وروسته د ډینګې تبې تشخیص ډیر ستونزمن دی. د ناروغ بیوخه کېدل، خونریزي او نسناستی هم د شدید ډینګې تبې نښې دي چې د انتاني ناروغیو متخصصینو په وینا ناروغ باید په دې مرحله کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د پراستامول مایاتو او د پشخانو کارول نورې هغه سپارښتنې دي چې د متخصصو ډاکټرانو لخوا د ډینګې تبې د ناروغ د درملنې او د ماشې په واسطه نورو خلکو ته د ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل نوي راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته خپور کړی، په افغانستان کې له سیلابونو وروسته د شری شدیدو تنفسي ناروغیو، کانګو او د ډینګې تبې له زیاتوالي خبر ورکړی. یونیسف اندېښنه ښودلې چې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د سړکونو ویجاړېدو سیمو ته لاسرسی ستونزمن کړی او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی هم کم شوی دی. ډینګې تبه یوه ساري ناروغي ده چې د ډینګې خړې میاشتې دی چې چلو له لارې انسان ته لېږدول کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د معلوماتو له مخې دا ناروغي په سرحدي ولایتونو کې لکه ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې ډیره ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهماتو له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوي او له هم په دغه هیواد کې د تیرو 40 کلونو له جګړو ماینونو او ناچاودو مهمات پاتې دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاودو مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات زموږ همکار در سره شریک کړي.
په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او معلولیدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټه په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکي هڅه کوي په چاودنو کې معلولو سو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب د دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي، ځکه هغوی کافي پوهاوی نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ سپری کرده،
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. طبعاً چې په زیاتو ساحو کې ناچاو د ماینو نسته. شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافي پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکېسته. د اوچا په راپور کې د یو شنون کې په وینا ویل سی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغو چاودنو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نښه کړي، خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنې کې راسته پښه تر زنګانه لاندې پرې سوې په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
به زمان بازی
د فوټبال په یوه لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ پسې وځغستل، پښه مې پر ماین برابره شوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول شوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پر راپور کې راغلی چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مځکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پرې سوې دي. دای د پاوڅ په خوانی سرتیری و چې شاوخوا 3 کاله مخکې په هلمند کې ور باندې چاودنه وسوه.
په وظیفه کې وو، هغې ساحې ته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې وه. ماین را باندې وچاودېده او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نهیلی وم. فکر مې کاوه نه بشم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غم یې وخوړ. 100% کې یې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې یې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو مؤسسو ده وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 میلادي کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکۍ د دې ادارې په وینا دغه ناچاو د مهمات ښوونځیو، کورونو، سړکونو او کرنیزو مځکو ته څیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسي مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې 3 کلونو مخکې ناچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
As an example, since August 2021
د ساري په توګه د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمیدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ لملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سویو ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسي مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د لیز راتګ د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنه کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبور دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي، ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
azadiradio.com